سلامونه د هایل خبرونه ته په خیر اغلاست. زه وحید فیزیم د دې ونی په خبرونه کې په افغانستان کې د جنو او میرمنو پر ذکر او لوړ ذکر بحث کوو. سره لدې چې دوه کال وشول چې طالبان لشپغم ټولګي پورته د جنو او میرمنو پر ذکر بندیز لګولې دي، خو تازه د طالبان د حکومت د لوړ ذکر په هنه د وزارت چارواکو ویلي چې په افغانستان کې د جنو او خزو د ذکر د پیلول لپاره لهم په یو کړنلار باندې کار روان دي. د دې ترڅنګ د طالبانو د لوړ ذکر وزارت چارواکي وایي چې په تیر دوه کلونو کې د پام وړ لاسترونه درلودي.
پاسکه علی کانکور ازموینه کې منګه عمومي کانکور متفرقه د دینی مدارس او چارده پسانو امتحانو چې په دې کې منګه ګډونوال 15102 کسانو موږ سره ګډون دا کړو 15102، خو دغه تعداد هغه د نارین د ذکرو دي. موږ چې دغه تعداد ته وګورو د وړاندې کال د تعداد په نسبت باندې زموږ دغه تعداد زیات دی. یعنې که موږ د ملک موجوده وضعیت ته وګورو یا هغه منفي تبلیغاتو ته وګورو چې نن سبا د نظام په خلاف یا د ادارو په خلاف یا د ولس په خلاف باندې کیږي، نو الحمدلله د دې ټولو برخلاف زموږ ځوانان په زیاته پیمانه باندې په کانکور ازموینه کې ګډون دا کړو.
د زده کړو او په ځانګړي توګه د لوړ زده کړو په برخه کې دا پرمختګونه څومره عملی دي، د هایل په دې خبرونه کې له دوو قدرمنو میلمنو د مینالیست بنسټ د تخنیکی او پروګرامونو چارو مشه پلوشه حسن او د پوهنتون استاد جاوید مومن را سره یوځای شوي دي. تاسو دواړو ته خراغ لاس ویمه.
مننه.
اجازه راکړئ لومړی پوښتنه له استاد مومن وکړم. طالب چارواکي وایي په پوهنتونونو کې د ښځو او نجونو د زده کړو د بیا پیلېدو لپاره دوی لا هم په یوې کړنلارې باندې کار کوي، ولې په دوو کلونو کې دا کړنلار لا جوړه شوې نه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. فیضی صاحب سلامونه تاسو ته، قدرمنې میلمنې ته او ټولو لیدونکو ته وړاندې کړو. پرته له شکه چې کله د اسلامي امارت نظام حاکم شو یو غټه ستونزه زمونږ د خویندو په هکله و د زده کړو، یعنی د ښځو حق حقوق په هکله و، چې هغه کې همدا د زده کړو مسله وله، او تر ډېره بریده پورې هم د نن غبرګونونه یې راپورته کړه او هم په نړیواله توګه غبرګونونه یې راپورته کړه. نه یوازې دا چې غبرګونونه ول، بلکې حتی نړیوالو یو شرط د رسمي پیژندنې مسلې ته کېښوده. دا کورنۍ مسله وله او نه یوازې دا چې د نړیوالو بلکې د ټولو افغانانو غوښتنه دا وه چې باید ژر تر ژره زموږ د خویندو په وړاندې ښوونځیو پوهنتونونه خلاص شي. ولې بدبختانه څه اختلافات و دننه او څه سیاسي مسایل ول چې فکر کوم دغه مسله ډېره ودرېدله. حتی د دوه کالو په لړ کې چې دوه کاله ډېره غټه ستره موده ده د زده کړو د نصاب لپاره، تر دې دمه دوی مثلا وایي چې موږ نصاب نه دی جوړ کړی، دا هم زما له نظره یو غټه ستونزه وه، مشکل وه. زه فکر کوم یو کافي وخت مو درلود، خو بیا د زده کړو په مسله کې چې افغانستان یو له هغه هیوادونو د درېمې نړۍ هیوادونو څخه ده چې د بې سوادۍ کچه ډېره
د پوهنتون یو استاد په توګه چې تاسو په دې برخه کې زیاته تجربه لرئ استاد مومن، دا ځواب یا دا نوې خبره څومره تاسو ته د قناعت وړ ده؟ فکر کوئ کړنلاره جوړیږي؟
زه فکر کوم چې مالک مخکې چې ویلې د قناعت وړ ځکه ماته نه ده چې دوه کال موده ډېره زیاته موده ده. دوی کولای شو چې دا کړنلاره ژر تر ژره حل کړي، او افغانستان خو الحمدلله یو اسلامي هیواد دی، یو 99.9% ټول مسلمانان دي. زه فکر کوم په نصاب کې هم دومره ستري ستونزې نه وي چې هغه موږ دوه کال کې نشو خدای چې حل کړو. زه فکر کوم چې حتی په اسلامي نړۍ کې ماویلی چې زمونږ اسلامي ترین نصاب پاتې شوی ده د افغانستان، تاسو وګورئ په هغه علما او استادان نو په هالو کې ګډون کړی د نصاب په جوړونه کې، نو که چېرته دا وړې وړې ستونزې هم شتون درلودې نصاب کې، زه فکر کوم کافي وخت و چې دوی باید دغه جوړ کړی و. ځکه په اوس وخت کې تاسو ګورئ چې حتی نړیوالو همدغه غبرګون کې دا د یو پلمې په توګه اخیستل شوی ده، حالان دا چې د افغانانو غوښتنه ده او زمونږ د دین غوښتنه ده چې باید زمونږ د خویندو په وړاندې ښوونځیو پوهنتونونه ژر تر ژره خلاص شي. ولې بدبختانه دغه مسله تر اوسه ځنډول شوې ده چې دا موږ ته د قناعت وړ نه دی. خو زه فکر کوم دې کې وزیران رغند رول لوبوي، هم د لوړو زده کړو وزیر، هم د معرف وزیر. دوی باید د مسؤلیت د مکلفیت د ماش په وړاندې چې کله دوی ماش اخلي د بیت المال دی مسولیت دی مخالفت دی چې اوس نصاب باید جوړ کړی وو حداقل د افغانستان د پټون فند لپاره ولې بد وخت تر دې ده هم تر دې ده هم تر شي هم قانون او ترځي
ډیر زیات منه به تاسو راګرځم مرمن حسن تاسو د استاد مومن خبرې واوري دی د نجونو مرمنو د زده کړو پیراول لپاره دی وکړنلار جوړول باندې تاسو باور لرئ
سلامونه محترم استاد تاسو ته او محترم لیدونکو ته نه بالکل دا په دې باندې نه اعتماد لرو او نه قناعت حاصل کېدای شي ځکه چې دوه کاله تیر سو دا رقم خبرې وادي صرف هغه وخت خلک باور وکولای شي چې لازم اقدامات وسی مثلا هغه وخت د کانکور ازموینې وي باید انجنونو ته حق ورکول سوې چې پازموینې کې شرکت کړای وي نو دوی کچرت په بلم سوې بابا نه یا کوم برنامه باندې کار کوي هغه به د ورسته خبرې وي اما غوړي اقدامات چې د جنو اشتراک په کانکور په امتحان کې وقلا دا باید سوای وي زه فکر کوم چې دا رقم خبرې کول او په کلونو کلونو خلکو ماته لیدل صرف دوا خبرې کوي یا سیاسي اراده وجود نه لري او یا سي دوی لازمه تخنیکی ورتیا نه لري چې خپل وظیفه
او تاسو د لوړو زده کړو د وزارت چرواکي خبرې زموږ د خبرونې په سر کې واوریدل چې دوی لاسترون هم درلودي او د کانکور په برخه کې زیات شپیر محصلین یا نوي تازه محصلین جذب کړي دي وایي چې په کرنلار باندې کار کوي ظرفیت شته دي
ظرفیت اول خودی دی دینیم نفوذ د پاره کار کوي هغه ارقام او عادت دغه د صرف د الکان په مورد کې وو او دغه خزي اونجونې په افغانستان کې دی آیا د افغانستان وګړي نه دي نو څوم ارقام دوی د سندي ورکړي سي د جنکوې د پاره دوی لارا خلاص کړي زه فکر کوم دغه هیڅ قابل دی توجه د پاره نه دی یا د افغانستان د خزو د پاره نه دی لکه څه دوی او عملی لار پیدا نه کی چې خزې بیرته دوباره خپل خوانځو یو ته په هنتونونو ته لار ورنه کی زه فکر کوم هیڅ شی قابل د قبول نه ده د خلکو د پاره
مومن صاحب تاسو څه تمر لاره یې چې د طالبان چې تازه څرګندونې کړې دي د کرنلار جوړولو په برخه کې د څه شان یا څه ډول کرنلار جوړولو ته تاسو لاره د په هنتون دی استاد پتوګه
زه فکر کوم فایز صاحب که دوی وغواړي کونه غواړي اوس د افغانستان ټولنه هغه پخوانی ټولنه نه ده اوس افغانانو غوښتنه ده دا د افغانانو غوښتنه ده دا که عالم ده که هر څومره دا غوښتنه کوي چې باید زموږ د فندل لپاره دغه حق چې هم الله ورکړی او هم رسول ورکړی صلی الله علیه وسلم دا باید ورکړ شي زما تمه دا ده چې دوی علما دي مشایخ دي زمون تمام امید ډیر زیات لوړه ده چې دوی باید دغه نصاب ژرته ژر جوړ کړي فایزي سره تاسو وګورئ زه وایم چې ته اراده مې جوړا و نو زه یو مثال تو مثلا زمون د فرند چې د ته 15 ویلې اگزام مرتوی چې هغه هغه وروسته د اگزټ اگزام چې کله ورکړي دوی بیا شفخانو ته روښتونو ته معرفي کیږي حتی د اگزټ اگزام هم زمون له فرندونو نه وایي خسته لري ګوري دا هغه دي چې دوی پانتونونه خلاص کړي صرف زیرو روښتونو ته دا په تاسو حال کړه چې د په دې برخه کې زمون افغانستان اون دی یو سنتي مذهبي ټولنه به څومره روښتونو کې ضرورت هم لیدل کیږي نو که چیرې زوایم دا اراده ولا خدای اگزټ اگزام راخصل شوی ولکه مخکې چې قدرمنه ملمنی ویلې دا اقل کانکور کې باید دوی ته برخه ورکړ شوی ولا خو زه فکر کوم چې نصاب هم او مخکې هم یادونه وکړه دا نصاب باید وخت ته تکمیل شوی وو او که چیرې دا اراده شتون لري چې وایي چې نصاب ژر تر ژره حلېږي او تاسو د دې شایدان هم یاست چې په ایران کې خپل انقلاب رامنځته سوال تم څو کاله خوانځي په ټولنه د انجینر پروګرام د تړل شوی ولالته ځینې ستراتیژي ساتل په هانو لغوي په وار وار سره به دوی گزارشونه ورکول د خپل د ملت لپاره د دارګرین لپاره چې موږ څومره مختلفه لیس په نصاب دي کوم پرمختګونه کړی دي دلته افغانستان ولس او ملت هم د توقع لري
دغه د وطن په ټینګار سره څوزلې ویل چې اراده شتون نه لري خو د طالبان د لوړ زده کړو وزارت په ځینو برخو کې په ځانګړي توګه په علمي برخو کې د پرمختګ خبرې کوي تاسو په افغانستان کې سیدا اوس آیا کوم پرمختګ ویني د پهنټونو په چارو کې
زه فایزی صاحب زه دا وایم ک دوی گزارش ملت ته چوڑاند کول لمړی به باید دغه ویلو چې د زمونږ خوندو د نصاب مسله څومره پر مخ تللې ده، مثلا څومره مون کار پکړی په دغه کالو کې څومره کار باقی پاتې دی، چې اقل د افغانانو لپاره او د زمونږ خوندو لپاره یو هیله راژوندې شوې ولا. خو زه فکر کوم کوم پرمختګونه چې دوی یادوي په دې برخه کې سمه ده چې ځینې پرمختګونه هم شوي وي، مثلا دوی چې وایي د ارقامو په موارد کې دا سمه ده چې په تېر نظام کې د کانکور په امتحان کې اداري فساد شتون درلوده په ټول افغانستان کې، او بیا په خاص توګه په دې برخه کې ډیری هغه کسان چې روابط درلودل هغوی به تر ډېر بیده پورې کامیابېدل، چا چې پیسې ورکولې په کانکور کې هغه به کامیابېدل، دا هغه کسان چې هغه ورکیای د لوده تر ډیر بده پردانه، یعنی اداري فساد بشتون د لوده، ولی دوی دغه چوي چې ارقام زیات ده، خو زه زمال نظر زه فکر کوم چې دا سمه ده چې ارقام به زیات خو هغه پرمختګونه چې یادونه کیږي، مثلا زمونږ وزګوري هغه کادری په استادان مسلکی استادان چې هغه افغانستان پری خو دا یو لوی تشوه زمونږ د
څوبره استادان تاسو معلومات چې د کابل په هانتون په شمول د نور په هانتونونو خصوصي په هانتون څونو استادان متلی افغانستان بار
دقیق ارقام شتون لري، خو زه فکر کوم چې تر کوم ځای چې زما معلومات لرم په سلګونو استادانو افغانستان پریخه دی، هغه لومړی ورځ نه ځکه هغه کادرونه ول چې مونږ دلته روزل شي او په داشل کال کې د ملت پیسې پر مصرف شوی وي، خو زه فکر کوم چې هغه ته باید دغه زمينه مساعده شوی وي، یو میکانیزم باندې کار شوی او په دا دوه کال کې چې دوی څنګه بیرته افغانستان
یو تازه ارقام زوړم تاسو سره شریکم د طالبان د لوړز د کړ وزارت په دغه تازه څرګندونه کې وایي چې په سلګونو نوی استادانه په دنده ګمارل دي په ځانګړې توګه د اسلامي ثقافت په برخه کې.
ګوري فایز صاحب په دې برخه کې سید چې اسلامي ثقافت په برخه کې به جسکړي، خو تاسو ګورئ نن د کمپیوټر ساينس چې اقتصاد د بي بي د مثلا دغه پنځه چې ډېر تخنیکی او مسلکی پنځه دي، په دې برخه کې ډېر تکړه او استادان چې هغه د بیت المال پیسې په مصرف شي ول نور هوادونو کې د 2 ذکر کړو تر ماسري او ډاکټرا او پی ایچ ډی پورې، چې په دې برخه کې مونږ ډېر غټ ستونزې سره مخامخ ولو، یعنی دغه استادان چې په دې باندې کار شوی ترنشوی دي، دا استاد به تر وروستل سي دا سمه ده چې نیم استادان جذب شي تر څو چې دوی ترنیږي، دا سمه ده البته درس ویلي او هغه استادان کلونه کلونه تجربه درلودل په پانتونونو کې، د هغوی له تش سره مونږ مخامخ یو څو کار وغوړو کونه غوړو هغه مونږ مسلکی کدري استادان چې په تا د قلب ته میکاس مشخص جوړ شوی و دراغشتل لپاره چې بدبختانه هغه اوس هم په پردیو هوادونو کې شپې ورځې تیروي.
چیرې ذات مننه به تاسو راګرځم مرمن حسن، مخکې تاسو هم په یو شمیر بے باوري وباندې تاکید وکړ، خو طالبان تل ویلي چې د نجونو او مرمنو پر زده کړو بندیز تر امر ثانی پورې دی، وایي د تل لپاره پر زده کړو بندیز لګول شوی نه دی، احساس یې خسته نه ده.
درسته ده یو امیدواری ستا ده د تیر ځلي غونې دوی بالکل یو امر قاطع نه ده ورکړی سي تعلیم د ښځو بالکل ګناه وګڼي لکه مخکې بسې د دوی په اول دور کې وو، اما انتظار تر څه وخته پورې تر څو پورې دوی کوم عملي اقدام نه یې کړی بې اعتباري په هماغه رقم روانه وي. اوس دوی فلحال لکه د افغانستان یو لاس یې قطع کړی ده، نه صرف مکاتب یا نونه تړلې دي، دغه اصلا دغه پیشرفت ترقی په ملک کې ستغیر راځي هغه د کډرونو له خوانه راځي، او که چېرته تاسو خزي او نجونه بالکل په نظر کې نه نیسئ دا لکه دی او ملک لاس قطع کول دي. فعلاً دوه کاله داسې یو حالات جریان لري، تاسو فکر وکړئ دا خپل د دوی د پالیسي په خلاف هم کارونه روان دي، مثلا دوی وایي چې خزي باید صرف نجونو ته درس ورکی، دغه دوه کاله کې دوی کولای سوې په زرهاو خزه معلمین تربیه کی، اما د دې لپاره چې پانتونونه یا مثلا در معلمینونه تړلې دي، چیرته هغه خزه چې باید معلم تربیه سي او کومه دي چې بیا په آینده کې هغه وکړي سي جونه او روزي، یعنی دوی یا په خپل کار نه پويږي، ما ته خو څه ښکاري چې دوی هغه ورتیا چې دوی باید ولري فکری یا د پالیسي
سره برداشت سره په دغه دوه کلونو کې تاسو په دلته په واشنگټن کې ماسته چارواکو سره ځینې وخت ګوري د افغانستان د مسایلو په ځانګړي توګه د مېرمنو د حقونو په اړه خبرې کوي. برداشت تاسو سره چې ولې د انجونو په زده کړو باندې یا د مېرمنو په لوړو زده کړو باندې بندیز لګول شوی دی؟
زه فکر کوم چې یا دوی غواړي چې د بینالمللي ټولنې نه په دې په مقابل کې خپل ځان ته کوم کریډیټ واخلي، مثلا د افغانستان سرمایه صفري سوې ده، او یا د دوی دوباره د دوی شناخت د حکومت. لیکن دا به یو ډېر غلطه خبرې د خپلو خلکو په مقابل کې ستو د خزو قربانی د دې د پرور کې تا حکومت تشخیصي یا اما په مقابل کې کچرته د خزو مکتبونه پانتونونه جریان ولري، شاید د خپل ورو دوی ته یو زمينه د نور دنیا سره د خو چارو اړیکو برابر کړي. اما دا باید سو استفاده ونه سي چې په خزو باندې تعلیم منی سي
د دې باور نه لري چې نړیوال د هم د افغان جنو د زده کړو مسلې په وړاندې د طالبان پر رسمیت پیژني.
نه، دنیا خوام دا یو دلیل ورته خی سلوڅو پوري کزی په افغانستان کې خپل حقونه ته نه رسیدلی، دوی سره ایس نو چارا یا روابط نه وړي سی ولري. نو وسنی هم څه ارتباطات دی دنیا دی هغه د بشري مسائل په ارتباط دي، ځکه چې افغانستان کې تقریبا نه او یا فیصد اوسو به خی و نه وی فیصد خلک دی یو یونیورسل پاورټی یا یو فقر سره مخامخ دي. د هغه په اړه دنیا دوی سره رابطه لري، نور هیڅ نه و اړیکې نسته. دا دی حکومت لپاره غټترین زوف ده، څوک چې خپل وګړو په مشکلاتو ته نه رسیږي نو هغه به دنیا سره سره کم روابط ایجاد کړي.
ډیر زیاته مننه به تاسو ته راګرځم. استاد مومن، په افغانستان کې په تیرو دوو کلونو کې چې لکه طالبان حاکم شوي دي، د استادانو په مجموع کې د تدریس د بهیر په وړاندې څه ستونزې وي؟ ځکه تاسو ما کې اشاره وکړه چې زیات شمېر استادان دي تر شوي چې افغانستان نه ووځي.
بالکل فیض صاحب، وګورئ کله چې اسلامي امارات حاکم شو یو خدا و چې ځین عوامل و چاته خصوصي پانتونونه وتړل شول. یو لوی عامل دا و چې اقتصادي ستونزې او د اقتصادي ستونزې په درشل کې ډېرې محصولونه پانتونونه پرې خودل او هر بار ډېرې پانځای خصوصي پانتونونه کې اوس محصولین نه لري. د حقوقو او سیاسي علومو کې همدا و چې ډېرې پانتونونه پرې خودل محصولونه. او بل یو ناهیلیتوب رامنځته شو، هغه د دې برخې کې چې دوی داسې فکر کاوه چې اوس دی او د هغه کسو مدرسېنه فارغ له وخت چې موږ له پانتون نه فارغ دی، د دوه ترمنځ شاید تفکیک موجود وي، شاید زما پانتون نور په درد و نخلي. داسې یو انګیزه رامنځته شوه له خپله او چې پانتونونه حتی پرېښودل او پانتونونه ډېری وتړل شول. د دې تر څنګ استادان هم نه یوازې دا چې دولتي پانتونونه بلکې په خپله خصوصي پانتونونه هم دوی پرېښودل او بالاخره نور هیوادو ته اړ شو.
تازه طالبانو ویل چې د افغانستان د پوهنتونونو په کچه لږ تر لږه 9 نوي پوهنځي ایجاد کړی دي چې په دې کې په لسګونو ډپارټمنټونه شامل دي. نو بیا دا ډپارټمنټونه یا دا نوي پوهنځي د چا لپاره ایجاد کیږي چې تاسو ادعا وکړه چې محصلین یا ځکه پرېښودي دي یا پانتونونه تړل شوي دي؟
ما دا خنډ خصوصي پانتونونو ځکه چې هغه کې ډیری پرې خودل د غدوا الکتونه موجودول، ولدا چې دولتي پانتونونو ته بسې د پدې برخه کې به کار شوی وي. او ځینې دلته خو سادان شتونم درلوده، خو ما په ټوله کې ویلې چې اوس ټاکنې شو دای موږ د زده کړو بهیر، ولی د اوس وخت لپاره ما ضرور دی چې دغه استادان په هر ډول چې کیږي باید راو خوشحال شي. د دې باید هغه کوم غشتنه چې د دې دی باید هغه ومنل شي، ځین شان باید په خودي تحمل نشي. ما مخ ته یادونه وکړه چې دا زموږ کادرونه دي، او بل دا چې یو شی بلنده فیضی صاحب چې زموږ استادان هم باید دا درک کړي، هغه کسان چې د هیواد نه بهر تللي دي چې افغانستان دوی ته ضرورت لري او اړتیا لري. دا صحیح ده چې په افغانستان کې ستونزې وي، اقتصادي ستونزې به وي، نور مسایل به وي، ولې په دغسې بد حالات کې، بد وضعیت کې چې موږ افغانستان پرېږدو، زما له نظره دا به هم یو جفایي. صحیح ده چې ځینې استادان که مشکل درلود، یا امنیتي مشکل و یا امنیتي ګواښ و، دوی تللي دي، ولې په ټوله کې زه فکر کوم على الاقل یو ویښ وجدان هم ولرو، حداقل دا د وطن او د وطن دوستۍ او د وطن چې موږ دایې د دې لرو چې د افغانستان کوم درس ویلای، د پېټرول پیسې مصرف شوي دي، دوی هم باید یو څه انګیزه باید دوی هم ولري، او بل اخر یو څه دوی سره هم لیدلوری وي چې د وطن
یو پختون ستاسو د ستاسو په اړه وکم چې تاسو په افغانستان کې استي، د سرکاري چې تاسو پاتې شوي استي، غواړي چې د افغانستان بچیان ته په ځانګړې توګه هلته محصلین ته خپل خدمت ته دوام ورکړي، هلته روحیت څنګه ده اوس د تاسو د محصلین ترمن؟ تاسو عملاً ځای پوهنتون ته درس ورکوئ؟
لومړی خدا چې فیض صاحب، ما کله چې د خویند په وړاندې د زموږ پوهنتونونه وتړل شول، بیا لومړنی استاد وم چې هغه ما په شمشاد کې استعفا ورکړه، صرف یو د مدني حرکت په توګه چې زموږ خویندې هم د ټولنې یو برخه دي. نو هغه وخت نه تر اوسه ما درس نه دی ورکړی پوهنتونونو کې، ولې ځینې نور محصلینو سره په اړیکه کې یم، آنلاین پروګرام ځینې وخت درس ورته او یو اکاډمي هم لرم د دې تر څنګ، هغه کې هم مصروفه یم. زما کله چې زه په دې وطن کې پات شوم، او دغه انګیزه را سره وه چې هیوادونه او ټولنې په سخت ورځو کې د خپل وګړو ته ضرورت لري، اړتیا لري. دا سمه ده چې هر څوک یو خپل ژوند، یو اسوده ژوند اړتیا لري چې باید یو ښه ژوند ولري د خپل اولادونو سره، خپل کورنۍ سره. خو بلې خوا بیا مور ده، او بیا موږ تاسو وطن سره ډېر مینم لرو افغانان، خو بدبختانه ما دا همیش ویل دي که زموږ سیاسیون دي که زموږ نوره طبقه ده هیواد یې په سختو کې پرېښی ده. زما له نظره په لومړیو کې دغه ناهیلي توب ډېر زیات و د محصلینو او د استادانو ترمنځ، ولې اوس یو څه حالت بدل شوی ده. زه شخصا چې زه کله ځم ګورم، یو څه هیلي بیرته راژوندي سیم دي. محصلین اوس حداقل په پوهنتونونو کې هم راځي، په مختلفو برخو کې د کانکور ګډون کوي. زه ګورم ځوانان اوس هم دې ته اړ کېږي، خو دا یو تشویق ته ضرورت لري، هڅونې ته ضرورت لري چې په دې برخه کې ما په خپله هم ډېرو محصلینو سره کار کړی، هغه ته دا مې تشویق کړي دي چې هیڅکله وخت تاسو ناهیلي کېږئ نه، ځکه دا علمیات یوازې په دې فکر کې مو اوسئ چې زه به یو وظیفه اخلم او بالاخره معاش به مې ښه معاش وي، په دې فکر کې اوسئ چې علم زده کوم د خپل وطن د جوړونې لپاره، د پرمختګ لپاره، او دا علم له تعمیش له تاثر وي. نو په دغه سپټوله کې زه فکر کوم یو څه بدلون، یو تغییرات راغلی په دې کې.
بیر تاسو راګرزم مېرمن حسن، زیاتره وخت افغان مېرمنې په ځنګړې توګه معاصرین سره چې مون خبرې کړې دي، وایي چې د نړیوال ټولنې لخوا یوازې اعلامي او په اصطلاح خبرګون خودل بسنه نه کوي، باید عملی اقدام وکړي. نړیوال ټولنې سره کوم ابزار په لاس کې دي تر څو په طالبان باندې فشار په توګه وکړي او د حداقل د نجونو زده کړو ته اجازه ورکړي؟
زه فکر کوم د دنیا سره ډیر کم د سابزار ستاسو چې طالبان باندې فشار راوړي. زه فکر کوم طالبان باید خپل د یو ملي واجبہ فکر وکړي، چې د خلکو په وړاندې مسؤلیت خپل احساس کړي. حکومت چلول صرف زور کول نه دي، د خلکو بند اچول نه دي، بلکې وطن ته ترقی ورکول دي، خلکو ته د لازم ضرورتو برابرول دي چې هغه دوی نه لري. فعلا دنیا مثلا څه کړی دي تر اوسه پورې؟ دي حکومت نه د منلای پر رسمیت باندې د دوی غټترین فشار ده، یا مثلا نور اقتصادي مرستي ورسره نه کوي، ځکه چې هغه خلک چې په نور دنیا کې پر سلا ټاکس پیران دي، چې خپل ټاکسونه حکومت ته ورکړي، هغه نه پریدي خپل پیسې د یو هیومات ته ولګي، د یو حکومت ته ورکړي. چیرې چې جنسي توپیرونه په دې کچه باندې چې خزه او نجونه حق نه لري، یا مکتب وي یا پانچون تلرسی، او بیا دا سه هغه د اسلام په دایره کې هم درست نه دی، ځکه چې د یو هم اسلامي ملک نشته دا چې په هغه کې خزه د تعلیم حق نه لري بغیر له افغانستانه. دا یو لوی اشاره مول خبره ده افغانستان لپاره، چې دوی ونس وی کولای په دوه کلو کې دغه زمينه خزه ته چې دوی یو اسلامي حق ده هغه ورته مساعده یا برابر کړي.
بل مومن صاحب د انجونو په زده کړو باندې باندې څومره انجونی الته په افغانستان کې نه هلي کړی دي؟
بالکل یا شباب فیضی صاحب، ما مونږ همیش دا نه کړی دی همدې لپاره ځکه چې اسلامي امارات دا دوه کال کې ځینې لاسته راوړنې هم لري چې هغه یو برخه امنیتي برخه ده. په امنیت برخه کې چې تقریبا شل کاله ډېری هېوادونه شروع کړی امنیت ټینګ کړي، دوه کال کې د امنیت او ځینې اقتصادي پروژې چې پیل کړي دي، انکشافي پروژې پیل کړي دي. دا زه فکر کوم که چېرته دوی غواړي چې دا نور هم دوی ته تبلیغ وشي او بل اخره د دوی هغه حکومت مشروعیت خلاص شي، هرومه روغه چې باید زموږ د خویندو او د افغانستان د ټولو ښځو هغه حق او حقوق باید دوی ورته برآورده کړي. زه فکر کوم چې د ډېر زیات عوامل وبخښي، ډېر زیات مشکلات رامنځته کړي دي. یو له هغه مشکل څخه چې ډېر غټ مشکل رامنځته کړی زموږ د خویندو ناهیلي توب، حتی ځینې زموږ خویندې په رواني تکلیف اخته شوي دي. ما سره ډېری دا اوس په اړیکه کې دي، هغه زموږ خویندې حتی مزار نه ولا نور ولایتونه د دې همدغه خبره ده چې استاد څه وخت به د ښوونځیو پوهنتونونه زموږ پر وړاندې خلاصېږي. نو موږ هم ورته وایو چې دوی هم وایي چې په نصاب باندې ښه شروع ده او ډېر ژر به شروع کېږي. حتی یو پلار ماته قصه وکړه چې زما دوه لورانې وي، یو یې په طب ښوونځي کې وه او بل الحمدلله سم کې وه. هغه یوې ته بیخي رواني تکلیف پیدا شوی و، هر وخت به سیاسي خپرونې او دغه خبرونه به یې لیدل چې څه وخت شي چې موږ ته بالاخره یو زیری راکړه شي. نو ورته یو رواني تکلیف غوندې پیدا شوی و، بیا مې ډاکټر ته ویوړله او تداوي او درملنه مې وکړه. یعنی اوس موږ فکر کوو یو شتمه پیړۍ ده، او بیا خاص توګه په دغسې عصر کې هیڅوک نه غواړي چې د هغه د لور هغه د خور بې سواده پاتې شي، ځکه چې زموږ غټ تر ستونزه ده. 50 کاله کې دا و چې زموږ د بې سوادۍ کچه ډېره لوړه وه، ځکه په 19 کال کې تاسو ګورې په هغه وخت کې یو ډاکټره د الټراساوند لپاره نه پیدا کېدله. اوس الحمدلله په داسې زموږ میندې ولې چې هغوی جراحي به کوله، په جراحي برخه کې به دوی تخصص اخیسته. نو موږ وایو چې راځئ
پرمختګونه شوي.
نه زموږ خویندې او د دې تر څنګ چې هغه یو
ناری نه ډاکټر ستی خدای چې مومن صاحب یو د قبل وخت لرو هغه به میرمن حسن ته ورکو. میرمن حسن د وسنی وضعیت څخه د وطن لپاره د حل لار څه ده ستاسو په نظر؟
حل لار دا ده چې که چېرته بلکې واضح معلومیږي چې طالبانو سره تخنیکي وسایل چې هغه د دین او د مذهب لاره میوي او وکړی سي چې بیرته ښځو ته لاره پرانیزي، دوی کولی سي چې د اسلامي سکالرانو نه د نورو مملکتونو نه دعوت وکړي چې هغوی دوی سره راهنمایي وکړي چې څه رقم دغه د پوهنتونونو او د ښوونځیو دروازې دوباره دوی پرانیزي. په خپله دننه په افغانستان کې ځینې عالمانو خپله بیانیې ورکړې او هغوی دا ثابت کړه چې علم په ښځو او په نارینه باندې فرض ده، او دا د هر چارواکي مسؤلیت ده چې خپلو وګړو ته چې هغه ښځې دي دا زمینه مساعده کړي. دوی په دغه کې وروسته پاتې دي، دوی دغه قابلیت معلومیږي چې نه لري چې په دوه کلو کې ونس وی کړلای. دوی باید دا مرسته له دنیا نه وغواړي، دنیا دوی ته دا مرسته ورکوي. چیرته چې د ښځو تعلیم ده، چیرته چې د ښځو پیشرفت ده، په دې مورد کې دوی سره کومک کېدای سي. له دې نه زیات فکر کوم چې خلک په وادو باندې بسایش نه کوي.
د مینالس بنسټ تخنیکي د پروګرامونو چارو مشر پلوشه حسن او د پوهنتون استاد جاوید مومن ډېره زیاته مننه چې په دې بحث کې له موږ سره مو ګډون وکړ.
مننه
تاسو قدرمن دوستانو، دا ودې غونې خبرونه تر بیا خې چاره. سلامونه نن جمعه د 2023 کال د اگست 15 نیټه ده د دیش ته خو خبرونه په خیر اغلی په د خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم رپورټونه او مرکه خبرو زه وحید فیضی
ما هم فرخنده پیمانی هستم و در برنامه این هفته با گزارش‌ها و مهمانان برنامه در خدمت شما عزیزان قرار داریم اما نخست می‌پردازیم به خبرها ریچارد بنت گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر ملل متحد برای افغانستان و الینا بربوک وزیر خارجه آلمان در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان صحبت کردند. بنت امروز جمعه 25 آگست در شبکه ایکس نوشته است که بحث در مورد مسائل مهم حقوق بشر در افغانستان در این دیدار بسیار خوشحال کننده بود. بنت از حمایت دوامدار آلمان از مردم افغانستان استقبال کرده و گفته است که سیاست خارجی فیمینیستی آلمان بر نیاز بر پاسخگویی در مورد نقض حقوق بشر تاکید میکند. وزارت خارجه آلمان نیز در شبکه ایکس گفته است که همبستگی آلمان با مردم افغانستان شکست ناپذیر است و این کشور از دفاع از حقوق بشری آنها دست بر نمی دارد. مقامات ملل متحد و آلمان در حال بر لزوم پاسخگویی به نقض حقوق بشر در افغانستان تاکید کردند که گزارش های متعدد از نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان نشر شده است.
بلخوا د سره صلیب نړیوال کمیټې په افغانستان کې د روان 2023 کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې د خپل فعالیتونو په اړه په یو راپور کې ویل چې مرسته اړو افغانان ته د روغتیا په برخه کې د خدماتو د برابرولو ترڅنګ د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې یوول سو زندانونو کې 2000 بندیان ته هم درې وخت خواړه برابر کړی دي. دغه کمیټې د پنځشنبه په ورځ د اگست په 23 په یو راپور کې ویل چې د دې سربېره د واتیا به کښیو کسانو پلاتون کې هم مرسته کړي او د هغوی د بې درکه کېدو ستونزې حل کړي ده. د سره صلیب نړیواله کمیټه یا ای سی آر سی په افغانستان کې او د افغانستان څخه بهر افغانان ته د خپل نورو فعالیتونو ترڅنګ د ټول سیسو راهیسې په افغانستان کې د خپل غاړو سره د بندیانو او د هغوی د کورنیو سره د پیغامونو د تبادلې په برخه کې هم کار کوي. د طالبانو حکومت د زندانون چارو د سمون د ادارې سرپرست رئیس مولوی محمد یوسف مستری د اگست په دولسه مقابل کې یو خبری کانفرنس ته ویل چې اوس مهال د دې ادارې سره 14000 تنه بندیان دي.
دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین امروز جمعه شایعات را رد کرد که گویا مسکو در سقوط طیاره‌ای که گمان می‌رود افگنی پریگوژن رئیس واگنر در آن کشته شده است دست دارد. البته در حال حاضر گمانه‌زنی‌های زیادی در مورد این سانحه هوایی و مرگ غم‌انگیز مسافران طیاره من جمله افگنی پریگوژن وجود دارد. پسکوف در جریان یک کنفرانس تلفنی با خبرنگاران این همه شایعات را رد کرد و آن را دروغ محض خواند. سخنگوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در پاسخ به سوالی که آیا کرملین مرگ پریگوژن را رسما تایید میکند یا خیر گفت که تجزیه و تحلیل تبادلی انجام خواهد شد و پس از آن نتیجه نهایی اعلام میشود. در همین حال یک ارزیابی اولیه استخباراتی ایالات متحده نشان میدهد که طیاره بر اثر یک انفجار عمدی سرنگون شده است.
او ډنمارک د جمی پوراس اگست 15 ویل چې پلان لري د قران د نسخو په سوځولو بندیز ولګوي. په دغه اروپایي هیواد کې د اسلام سپیشلی کتاب ته سپکاوی د اسلام د اسلامي هیوادونو قهر پارول دي. د ډنمارک د عدلی وزیر پیټر حامل ګارد خبر اعلان ته ویل حکومت داس یو قانون وړاندې کوي چې لمخې د مذهبي مقدساتو سره نامناسب چلند منه دي. هغه ویل چې د دې قانون هدف په ځانګړي ډول په عام ځایونو کې د مقدسو کتابونو د سوځولو او بې حرمتۍ مخنیوی دی. حامل ګارد ویل چې د قران سوځول له سپکاوي ډک او بې رحمه عمل دی چې ډنمارک او د ډنمارک ګډو ته زیان رسوي. نوی قانون به د ډنمارک د جزا قانون په 12 فصل کې شامل شي کوم چې ملي امنیت پوښي.
می برنامه صدقه خوش آمدین بینندگان عزیز. در این بخش برنامه محترمه فریده نگزاد مسئول مرکز حمایت از زنان ژورنالیست را با خود داریم. خانم نگزاد خیلی خوش آمدین به برنامه.
در ازیت مننم مهربان نگزاد. دیولن خبر ته خبرول و روسته به تاسو را ګرځو.
از 2 سال ابهام حقوقی و محدودیت‌های سختگیرانه بر آزادی مطبوعات، مقامات طالبان مسوده قانون جدید رسانه‌ها را با رهبر این گروه تسلیم کردند تا آن را تصویب کند. مسوده این قانون که تا حال سری نگه داشته شده بود، رابطه پرتنش و برخی اوقات جنجالی حکومت طالبان با خبرنگاران و رسانه‌های خصوصی دولتی را تنظیم خواهد کرد. در حکومت طالبان که فاقد پارلمان و قانون اساسی است، تنها هبت الله اخندزاده رهبر منزوی طالبان صلاحیت تصمیم گیری در مورد قوانین این کشور را دارد.
په همدې مهال د طالبانو ویان د بهولا مجاهد امریکا اکثر په مرکه کې د نوي قانون ځینې جزئیات په ډاګه کړل. مجاهد ویل د مسابقې شاوخوا اویا سلنه برخه له زړه قانون څخه اخیستل شوی او ځینې بدلونونه پکې د دې لپاره راوړل شوي چې دا قانون د اسلامي شریعت سره سمون وخوري. د جمهوریت دورې د رسنیو قانون هم حکم کاوه چې د رسنیو ټول فعالیتونه باید د اسلامي قانون سره سمون ولري. په نوی قانون کې د جنسیت پر بنسټ د محدودیتونو په اړه د پښتنې په جواب کې د طالبانو ویان ویل چې په نوی مسوده کې دا ډول محدودیتونه نه دي وضع شوي او دا چې د افغانستان ټول ادبا به کولای شي د رسنیو ادارې جوړې کړي، تنظیمې کړي دي او یا یې کار ورسره وکړي.
خب اکنونم سر صحبت را با محترمه فریده نگزاد، مسئول مرکز حمایت از زنان ژورنالیست آغاز میکنیم که ایشان از طریق اسکایپ با ما در برنامه هستن.
در ازیت من مرمن نگزاد خبرون تا پخیر اغلی پا تیر دو و کلونه که رسانه و سرا ده طالبان و چلن تا تاسو پا کم استرگا گوری، آیا طالبان ده بیان آزادی او رسانه و پا آزادی بانی باور لری؟
اول سلام تاسو تاسو محترم لدون کوته. متاسفانه یو استبدادی او دیکتاتورانه چلنده چې موږ تاسو شاهدان یو، چې تقریبا دو هفته مخکې په 15 ولایتونو کې کم از کم 15 خبری اعلان او بیا د ټول دو هفته کې تقریبا 9 خبری اعلان نیول شوی وو، تکول شوی وو، شکنجه شوی وو. دا د خبری اعلان او وضعیت ښکارایي چې د طالبانو چارواکي تعهد سده او د خبری اعلان سره او د بیان ازادي وضعیت سده په افغانستان کې متاسفانه دا وضعیت دی. او تر اننه پوری په زندانو کې چې تاسو ګوري تقریبا 19 خبری اعلان زندانی دی او په زندانو کې په سخت شرایط کې د شکنجه لاندې دوی سبا او شپې ورځې تیرې.
خب خانم نگزاد، با توجه به تعامل 2 سال اخیر طالبان در افغانستان، گزارش های هم از کشتن و شکنجه ژورنالیستان تحت حاکمیت طالبان وجود داشته. به نظر شما تعریف و تفسیر طالبان از آزادی بیان و رسانه های آزاد چی است؟
کچیری مونگا تاسو ببوری، متاسفانه پا دو کالو که تقریبا سو وضعیت او په افغانستان د بیان ازادي او د ژورنالستانو کچې مخه ماول راغلي په نړۍ کې نشته دی. تاسو په تاریخ کې وګورئ چې آیا استخبارات مداخله کوي په د ژورنالستانو په چارو کې. تاسو په تاریخ کې لیدلی یاست چې ژورنالستان دغه سي لکه په افغانستان کې و او دغه سي نه و. زموږ تمه دا و چې بیان ازادي او هغه ارزښتونه چې قرباني ورکړ سوی دی باید حفظ شوی وای، چې متاسفانه حفظ شوی نه دی. او د دو تفسیر دا دی چې قانون نشته، لکه څنګه چې د طالبانو د راتګ نه وروسته دوی اعلان وکړ چې دا د پخوانی رسنیو قانون د هغه له مخې نه دوی خپل چارو تنظیموي. او متاسفانه د هغې نه وروسته تاسو ولیدل چې څومره ژورنالستان وهلو تکول اتا احزارسو او شکنجه لاندې زندانو کې اوس هم لایسته دي، ځینې په هفتو کې، ځینې په میاشتو کې، دغسې اوس هم لا شپې سبا ورځې په زندانو کې. ولې جرم یې څه شی دی؟ دوی تهاجمي عملې کوي په رسنیو باندې، لکه څنګه چې په ننګرهار کې تاسو شاید وای دوه هفتې مخکې چې دوی د آموزشی کورس و چه شی بوده دی ژورنالستانو پا اماغ وضعیت ده کار پا صحنه که یا ورقم حمله که و ده رادیو طول کارمندانی ونی و. ولی ده دو اغا مشکل ده بیان ازادی
خب زیاد موارده که مرمان نگزاد طالبان وی چه ده یوش میر ژورنالستان چه نیول شویدی ده وی و جرم ده ژورنالستیکی برخی ده رسانه و ده ارخانه و بلکه نور مسائل مطرح شوید.
متاسفانه دا اتهام همیشه ژورنالیستان باندې شوی دی، دا حد کو اورمد دی، دا به احترامی دم دغه د پاره یو رقم منځوي سو ژورنالیستان ټول دی افغانستان هوته او زیاتره اکثریت تاسو ګوري کورو کې ناشتي بیروزګاری نه خاصتا خزانه خبري اعلان چې تاسو ګوري دو سر سره هم چلند او سو چرکم وضعیت وسو او نن سبا په ټول رسنې کې تاسو سل خبري اعلان نه پیدا کوي اعلان کې 2000 خزانه خبري اعلان په افغانستان کې کار کوي او نن سبا بیا تاسو هغه دا اتهام چې دوی واردای ایا مستند کوم یو لا اقل یو قضیه یو کیس دوی مستند سازی کړی دی رسنې خلکو ته وړاندې کړی دی چې اختیار دغه سی په کار نه دی دوی خلکو په سترګو خاوري اچي دوی د سی چلند خبريالانو سره کوي لکه د جنگي جرائم سره چکیږي دوی خبريالان د مدني کار کوي او د خلکو غږ پورته کوي دا یو سہولت جدي د خلکو او د حکومت تر منځ دا خو باید دو سره د سی چلند باید نسی.
بله. خب خانم نگزاد زبی الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مصاحبه با صدای آمریکا گفت که حدود 70% این مساعده از قانون پیشین رسانه‌ها گرفته شده و تنها موارد تغییر داده شده که مطابق شریعت اسلامی نبوده. به نظر شما کدام موارد از قانون پیشین رسانه‌ها غیر اسلامی بوده که حالا میخواهند تغییر بدن؟
ما میخوام با وضاحت کمی صحبت کنم. وضاحتی که اول قانون قبلی هم تحت یک نظام اسلامی بود، قانون اساسی ما هویت اسلامی را تضمین کرده بود. متاسفانه حالا افغانستان قانون اساسی نداره. زمانی که یک مملکت، اولین مملکت از سطح جهان که بدون قانون، قانون جنگل اما تو روان است، در صورتی که قانون اساسی نافذ نباشه چیگونه میتونه قانون اساسی وضع شود؟ یک. دوم، مثل معایده یا مو برنامه صلح که قرارداد صلح در قطر امضا شد، محتوای برنامه که مسوده برش نامیده میشه گنگ است. 70% یعنی چی؟ چرا با اهل رسانه مشوره و نظر خواهی صورت نگرفت؟ اولین کاری که باید صورت بگیره، آیا ملا هبت الله از کار مسلکی خبرنگاران آگاست؟ یک ملا میتونه که به سطح مملکت و او هم به سطح یک مسلک که کار عرفهی روزانه خبرنگار میفهمن، نهادهایی که دمی شرایط سخت مثل کمیته مسئولیه، مثل اتحادی خبرنگاران، مثل انجمن آزاد ژورنالیستان افغانستان، دمی شرایط اونجا هستن. به خاطر چی هستن؟
خبرنگاران تاسو د ګڼو ادارو نمونه یاد کړل، همدغه سازمانونو سره چې امریکا غږ مرکې کړي دي، ګڼ شمېر سره امریکا غږ مرکې کړي دي، ورته ویل چې د دغه مساوده په جوړولو کې ورسره مشوره نه ده شوې. فکر کوي په دغه شکل چې اوس د تایید لپاره لیګل شوې ده، د خبريالانو اندېښنې او اندېښنو ته به ځواب ورکړي؟
بلکل. فکر وکړئ چې تر څو چې د ژورنالیستان خپل پکې نظر ورنکي وړاندیز ورنه لري، پیشنهادونه په نظر کې ونه نیسي، دا یو استبدادي او یو طرفه تصمیم دی. نو د طالبانو چارواکو باید دې ټکی ته باید متوجه شي چې دا د خبريالانو لپاره دی، دا د بیان ازادي، دا د ژورنالیستانو د کار د زمينه برابرولو لپاره دی. کچيري اول خدای چې قانوني بنه نه لري، ما وخت کې وایي بیا هم دا یو مثبت ګام دی. خیر چې داسې کار کیږي زه ستاینه کوم، خو کچيري د ژورنالیستانو د کار زمينه برابرې، د مسؤلیت تضمین پکې وي، د نړیوال رسنۍ فعالیت پکې تضمین وي، د خزانه خبريالان حضور او فعالیت پکې تضمین وي، د بیان ازادي، د خبريالانو د فزیکی مسؤلیت پکې البته واقعا تضمین وي. دې ته وایي قانون. کچيري ګوري اصول زلري، ولی استخبارات مداخله کوي، ولی د هغه کمیسون چې په قانون کې د رسنې په قانون کې د لمخنه چې کوم خبريالان کوم ار تخطی کوي، باید اغله لارینه باید عدلی او قضایی ادارو ته معرفي شي، ولی باید داسې جرمي مجرمین په شان دو باندې دومره سختی او تکلیف او زورونه او شکنجه لاندې د دونه پښتنه باید بشي. همدا زوایم دوی باید خپل بیرته باید دا مساوده بیرته رسانه او خبريالانو سره شریکی د دوه نظریاتو سره سره بیا به خپل تصویب د پاره
د خبرونه خبرلان د مرکز مسوله فريده نگزار ډیره زیاته مننه چې په دې بحث کې مولمو سره ګډون وکړ.
یک جان سپاس از حضورتان به برنامه.
مننه تاسو نن ډیره زیاته مننه
درنو لیدونکو په خبرونه کې سره د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق ملمده.
آقای فایق خیلی خوش آمدین به برنامه. پس از نشر یک گزارش دوباره به شما برمیگردیم.
متحده عربی امارات ته د یو شمیر زده کوونکو پر سفر بندیز غبرګون را پاراولې دي. د بشري حقوقو څار سازمان کې د میرمنو د حقوقو مسؤل هیدربار امریکا غکتا ویل د زکرو پر مخه د دغه جنو پر سفر بندیز د اندښنې وړ او طالبان لوري د جنو پر زده کړو د محدودیت لګولو د زیاتوالي ښکارندوی کوي. د الهابتور ګروپ مشر وایي طالبان د یو شمیر افغان جنو مخنیول چې د زده کړو لپاره متحده عربی امارات ته روان وي. خو تازه خبر ورکړی چې څو تننجونی دوبۍ ته رسیدلې دي. طالبان تر اوسه په دې اړه وضاحت نه دی ورکړی.
زمونږ سره محرم هم وو. طالبانو هغو نجونو ته هم اجازه ورنکړه چې محرم ورسره وو. کله چې هغوی د زده کوونکي ویزا او ټیکټ ولیدو موږ ته یې اجازه رانکړله. نه پوهیږم چې څه وکړو. لطفا موږ سره مرسته وکړئ. موږ په دې اړه زیاتې اندېښمن یو.
دا د هغه زده کوونکي غږ دی چې د زده کړو په موخه متحده عربي اماراتو ته تلله، خو په کابل هوایي ډګر کې طالبانو د تلو مخه نیولې ده. په متحده عربي اماراتو کې د الهابتور په نوم ډلې سلو افغان جنو ته د زده کړو زمينه برابره کړې ده. د الهابتور ګروپ مشر وایي د طالبانو دې اقدام خوشنه کړی دی.
دې پریکړې زه ډېر خپه کړم. زه هیله لرم چې د طالبانو حکومت زما پر غوښتنې بیا کتنه وکړي او هغوی ته اجازه ورکړي چې راشي. هغوی د زده کړو حق لري. هغوی حق لري هغه څه وکړي چې نارینه یې کوي. په دې کې هیڅ استثنا نشته.
د بشري حقوقو څار سازمان کې د میرمنو د حقوقو مسؤل هیدربار امریکا غکتا ویل د طالبانو دا اقدام د اندېښنې وړ دی.
If these girls are not allowed to go and study, this represents
کدی جنو ته اجازه ورنکړل شي چې لاړ شي او ستکړی وکړي. دا په حقیقت کې د جنو او میرمنو د ستکړو په حق باندې د طالبانو لوري د بریدونو زیاتواله دي.
د میرمنو د حقونو یو شمیر فعالان وایي د زدکونکو مخانیول د زدکونکو د برمتکولو په معنا ده.
ما از جامعه جهانی، نهادهای مدافع حقوق بشر و از همه بیشتر از مردم افغانستان می‌خواهیم که در برابر یک چنین عملکردهای ضد انسانی اسلامی و زنان و دختران افغانستان بیشتر از این خاموشی و بی‌تفاوتی اختیار نکنند.
تر اوسه طالب چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. د 2020 کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې د بیا واک د ترلاسه کولو وروسته طالبانو د دغه هیواد پر ښځو او میرمنو زیات محدودیتونه ولګول. د نورو محدودیتونو ترڅنګ لشپګم ټولګي پورته او د میرمنو پر لوړ زده کړو بندیز لګول شوی دی. وحید فیضی د امریکا غږ واشنگتن. قدرمنو لیدونکو په خبرونه کې راسره د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق ملمده.
آقای فایق باز هم به برنامه خوش آمدید. نخست میخواهیم که واکنش شما را در رابطه با ممانعت سفر شما را از دختران افغان توسط طالبان که میخواستن برای تحصیل به امارات متحده عربی بروان بدانیم.
متاسفانه تصمیمی را که طالبا گرفتن واقعا جای تاسف است، چون بستر سیاست های طالبا و رژیم حاکم نه تنها که زنها و دخترای افغانستان از حقوق انسانی و اسلامیشان محروم هستند، بلکه کاملا از جامعه حذف شدن و حتی کشورهای اسلامی دیگری که میخواهن برای تعلیم و آموزش دختران کمک کنن اینا مانع از این میشن و این خودش نشان میده که طالبا کاملا یک گروه زنستیز هستن. اینا به منافع ملی افغانستان فکر نمیکنن، فقط اینا دنبال امو توصیه ها و سفارشاتی هستن که در مدارس آموزش دیدن و این نشان میده که چقدر تصمیم های از اینا زنستیزانه و همچنان زده بشری و همچنان غیر اسلامی است و این واقعا قابل محکوم است و جای تاسف است.
فایق صاحب، اوس چې طالبان حاکم دی، فکر نکوي چې ورسره مشوره شوی وی او کېدی شي بیا یې د تلو اجازه ورکړی وی؟
ببینین، شما حتما چند روز پیش از وزیر معارف سرپرست یا از رژیم طالبان شنیدین که اینا از تاسیس 14,000 مدارس دینی در سراسر افغانستان صحبت کردن و از موجودیت 1,000,000 شاگرد در این مدارس صحبت کردن. توجه و تلاش طالبان فقط تلاششان به این است که چطور بتانن تمرکز خود را بالای ایجاد مدارس دینی. برای طالبان و دیدگاه و مفکوره طالبان اصلا علوم معاصر و ساینس و تکنولوژی اصلا مهم نیست و بویژه برای زنها اصلا اینا یک احترام که باید هم در چارچوب اسلام برای زنها پیشبینی شده و حرمت و احترامی که قائل هستند او هم اینا نادیده میگیرن و هم از لحاظ قوانین بشری شما حتما اعلامیه جهانی حقوق بشر دیدین که تمام انسان ها را در اونجا از کرامت انسانی و حقوق مساوی برخوردار هستند و این عملکرد از اینا مخالف از اون مواد است و همچنان اعلامی بشر حقوق بشر سازمان همکاری اسلامی که از طرف وزرای خارجه کشورهای اسلامی 57 کشور اسلامی او را تایید کرده و در اونجا حق تحصیل و آموزش کاملا تصریح شده برای زنها و برای حق آموزش با کیفیت و هر نوع تبعیض در مقابل زنها مردود دانسته شده. ولی متاسفانه شما میبینید که طالبان اصلا به این نبر کنوانسیون ها و میثاق های بین المللی که افغانستان عضویت از او را داره احترام قائل هستند و نه در چارچوب دساتیر اسلامی حتی کشورهای اسلامی عمل کردشان و سیاست هایشان در مورد زنها و دخترها محکوم کرده. بنابراین هر نوع مشوره هم اگر صورت بگیره من فکر میکنم شما نمیتونین فکر و مفکوره مقامات طالبان را دیدگاهشان در مورد زنها و حقوق بشر تغییر بدین و این جای تاسف است، چرا این افغانستان در دراز مدت آسیب میرسانه. نیم پیکر جامعه را زنا تشکیل میده. اگر ما میخواییم افغانستان از فقر، از بدبختی، از گرسنگی، از این وضعیت کنونی، از بحران بشری نجات پیدا کنه، اگر افغانستان مستقل، باثبات، مرفه که سر پای خود استاد باشه، باید مرد و زن افغانستان در چارچوب قانون اسلامی، در چارچوب قوانین بشری، در چارچوب قانون اساسی از تمام حقوق مدنی خود مستفید باشن، سهم بگیرن.
بله. خب آقای فایق، طالبان همواره میگن که روی یک راهکار برای آغاز تعلیم و تحصیل دختران در افغانستان کار میکنند. شما چقدر باور دارین که این راهکار ساخته شوه و بر اساس از او به دختران اجازه داده شوه که تحصیل خود ادامه بدن؟
ما فکر میکنم این مسائل تمامش بهانه است، چرا که برای زنها مشکل است که تصمیم بگیرن، تصمیم بازگشایی مکاتب و مدار و آموزشگاه های تحصیلات عالی. از یک لحاظ ولو که اگر اینا یک امو مواد درسی را تغییر بتن و به شکلی که خودشان میخواین او را تنظیم هم کنن و اگر مکاتب و دانشگاه هم باز شود، باز هم من فکر میکنم کدام تغییر بنیادی در دیدگاه و در مفکوره طالبان در مورد دختران و تحصیل و علوم معاصر ایجاد نخواهد کرد، به خاطر که شما شاهد هستیم که طالبان امروزی کسانی هستند که در مدارس تحصیل کردن، اینا از علوم تکنولوژی، از علوم معاصر آگاهی ندارند، از حقوق حتی از همو تعلیم اسلامی، از تعلیمی که در چارچوب از او حقوق زنا تاکید شده، حق آموزش، حق تمام حقوق اساسی در چارچوب اسلام حتی از او آگاهی ندارن. بنابراین من فکر میکنم اینا حتی اگر مواد درسی را تغییر بدن و مکاتب دخترها باز شود، ما حراس از این بیشتر است که اینا زیادتر تمرکزشان بالای حراس افغانی، مسائل امو افراطیت و مفکوره های افراطگرایانه خواهد بود که خودش در دراز مدت یک تهدید بزرگ از بر افغانستان و ایمانی میشه برای آموزش علوم معاصر، چرا اینا به او اصلا با عقیده و باور نده.
بله. فایق صاحب، تاسو د شک په سرګه ورته ګوري، خو دغه ټول مشکلات او ستونزې چې وستي طالبان وایي چې پر زده کړو د تل لپاره بندیز لګول شبرین دی او تر امرستانی پورې دی، ستاسو نظر؟
خب دو سال است که ما شاهد هستیم. اگر طالبان واقعا میخواستند که به منافع ملی افغانستان فکر کنند، واقعا اگر میخواستند که در دراز مدت به مردم خدمت کنند، باید حق مردم تمام شهروندان افغانستان احترام کنند و حق تحصیل، حق آموزش، تمام حقوق اساسی و مدنی که در چارچوب قوانین اساسی و اسلام برای تمام برای مرد و زن پیش بینی شده، باید اجازه بدن، احترام بکنن که مردم خودشان حق انتخاب داشته باشه. حق تحصیل، حق کار از جمله حقوق اساسی است که هر شهروند افغانستان جدا از صرف نظر از جنسیت، از نژاد، از قومیتش باید حق داشته باشد در نظام خود در هر به اساس شایستگی ایفای وظیفه کنه و بر مردم خود خدمت کنه. ولی ما میبینیم در دو سال حکومت طالبان یک حکومت فقط از یک گروه خاص و به خاطر استفاده از منابع و از امکانات است، ولی در اونجا شما هیچ نوع کدام پیشرفت را، توجهی را در مورد مردم افغانستان، بهبود زندگیشان نمیبینیم. اگر میبود ما شاید این بحران امروزی نمیبودیم. چرا همگی از اینا کسانی هستند که در مدارس تعلیم کردند و باور به علوم معاصر ندارند، باور به کرامت انسانی و حق زن و دختر ندارند. اگر داشته باشند هیچ وقت به این شکل برخورد نمیکنند.
بله. خب آقای فایق، شما به نظر شما ممانعت تحصیل دختران در دراز مدت چی تاثیر را میتونه بجا بگذاره در افغانستان در آینده؟
خب ای هر سالی که هر روزی که سپری میشه و هر دختر و یا هر زن افغان از حق تحصیل و تعلیم و آموزش دور میمانه، این یک آسیب بسیار بزرگ است برای رفاه و برای سرمایه معنوی افغانستان. ما شما شاهد هستیم که هر سال باید مکاتب فارغ بده و بعد از اونا برن به پوهنتون ها و هر پوهنتون هر سال باید فارغانشان برن و در دکتر شوند، انجینر و بخش های مختلف. ولی ما در چند سال، در دو سال ای با این یک پسمانی مواجه هستیم و این خودش هم بر منافع و رفاه و آسایش مردم افغانستان صدمه میرسانه و هم در چارچوب اهداف توسعه پایدار که حق تعلیم و آموزش یکی از او است از 17 هدف کلان سازمان ملل متحد، یک صدمه و آسیب بسیار بزرگ بر منافع ملی.
فایق صاحب دیر کم وقت لرو دیوید اخینم کم وقت کلن جواب را که این مرمن اونجونی وای چی نریوال تون یوازی اعلامی خبروی او طالبانو کرنی غندی ده نریوال تون سره کوم ابزار شته چې په طالبان باندې فشار راوړل شي؟
خب از جامعه جهانی تمام ابزار را که در دسترس دارن استفاده میکنن، امی که طالبان را به رسمیت نشناختن تا اکنون، امی که تاثیرات به پاورجا هست، امی که در تمام اعلامیه هایشان همیشه تاکید میکنن که بالای تغییر سیاست های طالبان، بالای نکات اساسی که هم حقوق بشر است و هم مسائل اشتراک تمام شهروندان افغانستان در یک سیستم نظامی که خودشان بتونن حق انتخاب داشته باشن، او همیشه تاکید کردن و این ما فکر میکنم ادامه داره و تلاش ها ادامه داره. به این شکل نیست که تنها اعلامیه ها، به این معناست که طالبان باید از این وضعیت پند بگیرن و تغییر بدن.
با ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق صاحب ډېر زیات مننه چې موږ سره مو په دې بحث کې ګډون وکړ.
یک جان سپاس از حضورتان.
قدرمنو دوستانو، د خبرونه هم په څو شېبو کې پای ته رسیږي. ستاسو له ملتیا ډېر زیات مننه. تر بیا خیر. چای
شب و روزتان بخیر.